واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا جمهور رئیس ویل دی چې د کورونا وایرس وضعیت سمېدو له مخې به امکان دی چې ډېر زیات نور خراب شي هغه دا خبره په سپینې ماڼۍ کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړه جمهور رئیس ټرمپ وویل چې د هیواد په ځینو برخو کې وضعیت ښه دی او ځینو ځایونو کې یو څه ښه دی او دغه وضعیت د بهترېدو د مخې به د بده مرغه نور هم خراب شي هغه زیاته کړه ما ته داسې خبرې کول خوند نه راکوي خو حالت دغه ډول دی هغه دا هم وویل چې تاسو د ټولې نړۍ وضعیت لیدلی سئ چې په ټول نړۍ کې هم همداسې حال دی د پخوا په پرتله د کورونا وایرس په اړه د خبرو پر مهال جمهور رئیس ټرمپ د ماسک تړلو په اړه ډېر ټینګار وکړ او ویل چې د ماسک تړل د کورونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې اغیزمن پاتې شوی دی خو ټرمپ د دې خبري کانفرنس پر مهال خپله هم ماسک نه تړلی او دا غسر پښتنه وسو چې هغه هم د نورو لپاره د مثال جوړېدو پر مخه ماسک واغوندي نو ټرمپ وویل چې همدا سې کړی دی او د جیب څخه ماسک راوستي په اوکرين کې پولیسو دیارلس تنه چې وسلوال د سې شنبه د ورځې را پدې خو په یو بس موټر کې ارغمل کړی وو خوشی کړی دي دغه وسلوال د جمهور رئیس نو غوښتل چې په ټولنیزو شبکو کې دي د خپل خوش یو فلم ولیکي او دا غینه ورسته به دغه کسان خوشی کوي جمهور رئیس هم د وسلوال د غوښتنه ومنله وسلوال غواښ کړی وو چې جمهور رئیس دغه د عجیب غوښتنه ونه مني د بس موټر دننه به بم وچوي او ټول کسان به ووجني د يرغمل څو کسانو ستونزه ورسته تر هغه حل سو چې جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د وسلوال سړي سره چې خلک په بس کې يرغمل کړي وو په ټلیفون خبري وکړلې او جمهور رئیس هم د وسلوال سړي غوښتنه ومنله د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د سې شنبه په ورځ په لندن کې د نړۍ هیوادونو د چین د کمیونست ګوند پر ضد اقداماتو ته وهڅول شغل پمپیو د برتانیې له ستر اعظم بورس جانسن او نور چارواکو سره له ملاقات وروسته چین یو غواښ وبله نو موري ول چې امریکا غواړي هغه یوادونه بریالي وي چې د دیموکراسي او ازادۍ پر ارزښت پوهیږي او دا خپل خلکو او خپل حاکمیت ته مهم ګڼي لغه ورسته چې چین په هانګ کانګ کې نوی امنیتي قانون عملی کړل ل لوېدي یوادونو سره اړیکی خرابې سوي دي په دې ترڅ کې برتانیې تیر ونی د چین د هوایي شرکت څخه د 5G ټکنالوژي د وسایلو پلورل لغوه کړل ورسمشر ټرمپ د هوایی په شرکت باندې د برتانیې د صدر اعظم بورس جانسن د بندیز پریکړه وستایله او ویل چې هغه پر لندن فشار راوړي چې له چین سره د کورونا د موجوده اندېښنو په غبرګون کې دا کار وکړي برتانیې هم دغه راز د چین د نوي امنیتي قانون په غبرګون کې له هانګ کانګ سره د تورنو کسانو د استرداد تړون وځنډوه امریکا استرالیا او کاناډا هم له هانګ کانګ سره د تورنو کسانو د استرداد تړون ځنډولې دي په امریکا کې د نرسانو یوې اتحادیې په واشنگټن ډي سي کې د پایتخت مخې ته د خپل هغه غړو ته درناوی په خاطر یو سلسله شپته سپین بوتان کښې شودل چې د کورونا وایرس سره په مبارزه کې مرسي ودی دغه مظاهره کوونکو د امریکا د سنا د مجلس نه وغوښتل چې د مرستو هغه ستر پیکیج دی منظور کړي چې له مخې د روغتیایي مامورینو سره مرسته کیږي چې د کورونا سره په سمه توګه مبارزه وکړي یو نرسه چې د واشنگټن په ښار کې په یو روغتون کې کار کوي د یو پی خبري اژانس ته وویل چې دوی میاستې وړاندې د خپل یو همکار سره په ګډه د سپینې ماڼۍ مخې ته په مظاهره کې برخه اخیستې وه خو په هغه وخت کې یې یوازې اتیا سپین بوټان ایښي وو خو دا ځل یې د بوټانو شمیر 200 تنو ته نږدې سوی دی او د پاکستان مخابراتو د څار ادارې د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د وروستي ځل لپاره د غیر اخلاقي متویاتو د نه خپرېدو په اړه خبرداری ورکړ دغه پاکستاني ادارې ویل دي چې له ټیک ټاک نه یې غوښتي چې د فحاشۍ ابتزال او فسک لرونکو متویاتو د کنټرول لپاره باید یو میکانیزم رامنځته کړي چنای ټیک ټاک اپلیکیشن چې په نړۍ کې څه د پاسه 2 میلیارده کارکوونکي لري تر اوسه په پاکستان کې نه 40 میلیونه ځلې په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې ډاونلوډ او کارول شوی دی له دې دمخه پاکستان د بایوس لایف په نامه اپلیکیشن هم د ورته دلیلونو په وجه بند کړی وو د ټیک ټاک چنای اپلیکیشن د مخه د امنیتي او کارکوونکو د خصوصي حریم د دلیلو په وجه د جدي پښتون سره مخ شوی دی او د امریکا متحده ایالاتو او استرالیا له خوا هم خبرداري ترلاسه کړې دي د امریکا متحده ایالات وای ټیک ټاک د کارونکو خصوصي معلومات د چین له حکومت او د کمیونست ګوند سره شریکوي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرېدل
خبرونه مده امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو هله د چ خبرونه تر پای واوري قدر بنوریدونکو دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت کته هم ارګ او د ملي مصالحې عالی شورا ظاهرا د جمهور رئیس اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنز د سولې په بهیر کې د اختلافاتو په اړه سنوي خو د مصالحې عالی شورا نن وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر به ژر اعلان کړي. ارګ بیا د دوه اختلافاتو په اړه دومره وویل چې د تعینات په برخه کې د نظر اختلافات سته. په همدې حال کې د جمهوری ریاست ماڼۍ وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون نقض کړی او افغان حکومت به له دې چې په کوم توافق لاسلیک وکړي د طالبانو د 15,000 بندیانو نیوي په سولې کې خوشي کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
دا ځل د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د سولې په بهیر د اختلافونو راپورونه ورکول کیږي. د اختلاف یو ټکی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په تعین دی. سلام رحیمی چې د ولسمشر غنی لنګدي کسانو دی اوس دا چاره پر مخ وړي. خو راپورونه دي چې ډاکټر عبدالله غواړي مصطفی مستور په دغه وزارت کې وګماري. د مصالحې عالی شورا امریکا غږ ته تایید کړي چې د وزارت ته بنوي وزیر اعلان کړي.
حل کړی دي او په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. ډېر ژر به موږ د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د ملي مصالحې د عالی شورا نور غړي اعلان کړو.
خو د ولسمشرۍ مړی ویان بیا وایي چې د افرادو په تعین کې د نظر اختلاف شته. صدیق صدیقی وویل چې دواړه مشران په ګډه په یو اجماع کار کوي.
زنسم تاییدولای چې کوم ستونزه دي اوس شتون ولري. دواړه مشران په ګډه کار کوي.
سیاسي کارپوهان بیا د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د سولې په بهیر کې د نورو اختلافونو هم وایي. سیاسي کارپوه اسد وحیدی وایي د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ یوازې د سولې د وزیر په سر اختلاف نه دی.
پر دې اختلاف ته چې د مصالحې عالی شورا غړي باید څوک وي، تر دې په لویه کچه خپل د سولې په پروسه کې د دوی ترمنځ اختلاف دی. ډاکټر عبدالله د بندیانو خوشی کول غواړي خو ولسمشر غنی نه غواړي. ډاکټر عبدالله د سولې په پروسه کې موقت حکومت منلو ته تیار دی خو ولسمشر غنی ډېر زیات سرې کرښې لري. په دې ډول د دوی ترمنځ یو لوی اختلاف دی.
د دې اختلافونو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشرۍ ماڼۍ طالبان له امریکا سره د سولې د تړون په نقض ګرموي او وایي چې افغان حکومت لا اوس هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په څیر پیژني. د ولسمشر ویان وایي چې د طالبانو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی.
د طالبانو اقدامات او د افغانستان دولت او متحدین اقدامات په سولې کې پرتله کوي، شمیرې کوي، نو په هغه کې بیا طالبان ډېر پاتې دي، وروسته پاتې دي. مثلا امریکایانو تعهد کړی و چې دوی شمیر به کمیږي، هغه کار سوی. امریکایانو تعهد کړی و چې دوی به حملې نه کوي، هغه کار هم وشو. بیسونه څو بیسونه کې کمښت راغی، هغه کار وشو. د افغانستان حکومت حال دا چې که موافقتنامه نو امضا کړی دی چې 15,000 خلک خوشی کی، خود تقریبا 15,000 خلک طالبان خوشی سول.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو منځګړی شتون ضروری بولی.
د طالبانو حکومت ترمنځ روانه لانجه ده. د هغه لپاره بیل دی چې دریم گروپ له خلکو او له ملل متحد څخه ونه ټاکل شي او دا د دوی ترمنځ تګ راتګونه کې بل هیڅ چاره نشته.
طالبان لا هم د 15,000 زندانیانو خوشی کول غواړي او په موقف کې بدلون نه دی راغلی. د زینو په باور د سولې تر هڅ اوس جګړه ګرمه شوې او په زیاتو ولایتونو کې د نخټو راپورونه ورکول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
درنو
اوریدونکو،
امریکا وايي د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لومړی پړاو چې د فبروري په 19مه په دوحه کې لاسلیک شوی و، بشپړه او دوهم پړاو پیل شوی دی. امریکا وایي د تړون لمخې 2000 پوځیان له افغانستان څخه ایستلي او اډې هم خالي کړي دي. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لومړی پړاو ته پکتو، دوهم پړاو بهیر به څنګه وي او د څه ډول نتیجو تمه ترې کېدای شي؟ دا پوښتنی شنونکو په دې
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتو د تړون له ژمنې سره سم د لومړي پړاو لپاره ډېرې هڅې کړي او دا ژمنه یې پر ځای کړې چې همې د پوځیانو شمیر کم کړ او همې 15 اډې پرېښودې. خو د امریکا سره د طالبانو د لاسلیک شوی تړون په اساس طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې د خپل 15000 زندانیانو د خوشی کېدو په چارو کې د ځنډ له امله خوشحالي څرګنده کړې. اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو شو، د سولې د خبرو لومړی پړاو ته پکاتو په دوهم پړاو کې به څه سیاسي مبصر سبحان الله مسوا په دې اړه نظر لري؟
سیاسی ارادی نشتون حکومت لخوا د طالبان لخوا او د نړیوالی ټولنې هغه پوره صداقت نه لرل او ترڅنګ مدیریتي موانع هم تپن بولي. د دې پر اساس باندې دوی هغه لومړی پړاو د سولې بې نتیجې ول او بې پکې ناکامه شول، نو طبعاً اوس که دویم پړاو ته وځي د دې نه چې لومړی پړاو له دویم سره مستقیمه رابطه لري او په زنجیروي شکل یو بل سره تړاو لري، نو طبعاً موږ د دویم پړاو لپاره هم خاص تمه نه لرو، ځکه چې دوی د سولې لړۍ د افغانستان د خلکو له نظره ډېره ضعیفه روانه ده او هغه څه چې د خلکو تمه وله د هغه پر اساس مخته ولانه ده.
دغه سیاسي مبصرین د سولې د خبرو لومړی پړاو ته پکاتو دوهم پړاو ته هم اندېښمن دي او هم پرې بې باور دي. د سیاسي چارو کارپو نجیب الله آزاد امریکا غږ ته وویل
چې واځي هغه ژمنې چې طالبان او د متحده ایالاتو ترمنځ سیمه توافق شل دی تر نن لا پیڅه وای دی، انا له دې دوی د کوریا ملي سي اما په سولې کې کله چې موږ د سولې خبره کوو یعنې دا د پاکستان د سولې موضوع ده، دا اوس هم په شپینه ځکه نه چې د متحده ایالاتو د دولت او د افغانستان دولت ترمنځ بې باوري په خپل اوج کې ده، تر څو چې دلته ډیپلوماتیکې اړیکې سم نه شي باور رامنځته نه شي که دویم پړاو وي که درېیم پړاو وي، زه فکر نه کوم چې افغانستان ته د سولې هغه زیری ولري یا خنډ د اوربان زیری ولري.
لکه نه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سولې تړون شوی دی، طالبانو بریدونه زیات کړي چې امریکا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. خو څنګه کېدای شي چې افغانان له دې ناورینه وژغورل شي؟ په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د سازمان مشر لال ګل امریکا غاک آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره باید دواړه خواوې د جنګ کې د حکومت او طالبان دواړه باید د زغم نه کار واخلي او داسې هم نه کېږي چې د یوې خوانه د سولې شعار په مخکې به یم د بلې خوانه جګړه کوم ملکي خلک وژنم نظامیان هم وژنم، دوی به یو انتخاب وي یا به د سولې خبرې شروع کوي او یا به تاوتریخوالی بند کوي. د دې لپاره د ولس دغه دوه غوښتنې دي د دواړو خواو نه، خو نور ولس ته دغه وضعیت د منلو وړ نه دی. ولس نه غواړي چې بېرته نویمې لسیزې ته ستون شي او هغه وخت هم نه دی په شلمه پېړۍ کې نه اوسېږو په یوویشتمه پېړۍ کې اوسېږو. اوس ولس ډېر پرمختګ کړی دی او هېڅکله نه غواړي چې بېرته د صفر نقطې ته لاړ شي. په دې باندې د ټولې ښکېلې خواوې د جنګ غوږونه خپل خلاص شي.
په دهم پړاو کې د اوربان یا اورکم څومره امکان شته؟ نجیب الله آزاد په دې اړه وایي
دلته زه فکر نه کوم چې اوربان یا اورکم دې رامنځته شي، ځکه هغه درېیم طرف چې افغان دولت دی هغه نه طالبانو سره طالبان سره بېخي نه متحده ایالاتونو سره همغږي نه لري، نو تر هغو پورې چې د دې څه دواړه هېوادونه د متحده ایالاتونو او افغانستان دولت ترمنځ همغږي رامنځته نه شي زه فکر نه کوم چې اورکم یا اوربان مسله دې رامنځته شي.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د بې باورۍ فضا د اورکم یا اوربان نه کېدل دا اندېښنې دي چې تاسې پاک له تبصرې واوریدي. دا هغه څه دي چې د حالاتو څارونکي او مبصرین په حق له اندېښمن دي، خو د دغه حالت د پای ته رسولو لپاره چاره څه ده؟ د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی وایند جنرال دولت وزیری وایي
او د دې لپاره چې دا مخه ونیول شي امریکایان باید دوی وکړي چې طالبانو باندې فشار راوړي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل کړي، اوربان وکړي او جګړې ته پای ته کېږي د دې لپاره چې د سولې لپاره لار هواره شي. دا نوې دا مشکلات هم داسې دوام کوي.
له هغه وخته چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، د طالبانو لخوا بریدونه زیات شوي دي چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله ډېره اوښتې او د حملو د امریکا په شمول نړیواله ټولنه او افغانان هم ډېر اندېښمن کړي دي. خو دا چې دوهم پړاو به څنګه وي، آیا د نړیوالې ټولنې افغان حکومت او افغان ولس د اندېښنو ته به د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د پای ټکی کېښودل شي که نه، وخت به یې ځواب ووي. نوشابه آشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زبر د خبرونه اوري. د افغانستان ولسی جرګې د حکومت د ملي دسترخوان پروګرام چې په کې سباندې 4 میلیون کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کیږي د فساد ته اندیشنو له امله د رایو په اکثریت رد کړه. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسی جرګې دغه اقدام ته په غبرګون کې وایي چې د ملي دسترخوان پروګرام د ردولو پر ځای وکیلان دي له دې پروګرام څخه خپل نظارت زیات کړي. په مکری په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټر.
د افغانستان ولسی جرګې د سه‌شنبه په ورځ د مالیه وزارت چارواکي د دغه جرګې فوق العاده غونډه ته وربللې و ترڅو د حکومت لخوا د ملي دسترخوان پروګرام د تطبیق او مالی چارو په تړاو وکیلانو ته معلومات ورکړي. وکیلانو ادعا کوله چې له دې وړاندې هم د ورته پروګرامونو په تطبیق کې پراخ فساد شوی او د ملي دسترخوان په پروګرام کې هم د فساد او پیسو د ضایع کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. په پای کې د ولسی جرګې غړو د رایو په اکثریت سره دغه پروګرام رد کړ. دا ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د رای اخیستلو پر مهال وویل
وکلای محترمه کې بین گزارش شای موافق
هغه وکیلان چې د دې راپور په اړه د توافق رای ورکوي شین کارت او مخالف سور کارت پورته کړي. د سلو رښنو کارتونو په استثنا رد شو. دا 280 میلیون ډالر رد شول.
280 میلیون ډالر رد شول.
د افغانستان جمهوریت ریاست د ولسی جرګې د دې اقدام په خبرګون کې وویل چې د ملي دسترخوان پروګرام له هغو بیوزلو کورنیو سره د مرستو لپاره دی چې د کورونا وایروس د وبا پر مهال لوږې او فقر سره مخامخ شوې دي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د سه‌شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د سیمې او نړۍ اکثرو هیوادونو د کورونا د وبا پر مهال خپل خلکو څخه ملاتړ کړي او افغان حکومت هم مکلف دی چې خپل خلکو سره مرستي وکړي.
خب حال اگر سوالای را کې اعضای محترم پارلمان در این قسمت دارن
که واس کومه پختنه در پارلمان غړی لري او یا د اندیښنه لري چې د امرستې ځای کیږي، نو مهمه ده چې دوی خپل قوي نظارتي رول ولوبوي او د دولتلبانو په توګه د لاړ شي د خپل خلکو ترڅنګ د ملي میثاق له شوراګانو سره چې دا پروګرام پر مخ وړي او لومړي درجه مسؤلین دی ودرېږي تر څو امرستې خلکو ته ورسیږي.
مسؤلین درجه یک هستند در کنار از اونا باشه تا کمک به مردم برسه.
ښاغلی صدیقی ویل چې دا مهال په افغانستان کې 15-15 سلنه خلک د فقر د کرخې لاندې دي او دا ملي پروګرام له لارې ټولو هغو افغانانو ته چې سرانه عاید یې تر 2 ډالرو رسیږي مرستې کیږي. دا جمهوری ریاست ویان ټینګار وکړ چې افغان حکومت له هغو کسانو سره چې فساد کوي جدي چلند ته ژمن دی. د افغانستان د شفافیت د سر اداره د ولسی جرګې لخوا د ملي دسترخوان پروګرام را دیدل د اندېښنې وړګنی او وایي په افغانستان کې ډېرې اړمنې کورنۍ شته چې د غمرستو ته اړتیا لري او افغان حکومت باید د مرستې خلکو ته ورسوي. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ ته وویل چې حکومت باید د دغه مرستو د رسولو لپاره شفاف میکانیزم رامنځته کړي.
د حکومت لخوا نه هیڅ داسې میکانیزم په پام کې نه دی نیول شوی چې هغه روڼتیا رامنځته کړي او په دې برخه کې واضح حساب ورکونه ووسیږي تر څو د خلکو د استازو قناعت حاصل شي چې دغه مرستې به اړمنو کورنیو ته رسیږي او دا به یوازې هغه خلکو ته نه رسیږي چې اړیکې لري او زور لري او همدغه راز دا چې په دغه مرستو کې به سوء استفاده نه کیږي او فساد به نه کیږي.
په ورته وخت کې عام افغانان هم د ولسی جرګې دا اقدام غندي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو ملالۍ او شاکر په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو خوار او غریب سره چې کومک کوه هغه مدارو او چې دوی خېټې پکې غواړي نسي هغه کار دی چیرته کوي. کوم غریب سره چې کومک هغه دوی چې دوی په ګټه نه هغه دوی چیرته دا کارونه کوي هغه کار کوي چې ګټې پکې
کم پلان چې د مجبور ملت لپاره او د غمزپل ملت لپاره او پارلمان رد کړ نو پارلمان خو ټول عمر داسې کارونه کړي دي. پارلمان خو د دې ملت په ګټه نه ده او پارلمان خو غلط چی نیسی هغه د پارلمان وکیلان په واسطه خوشی کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د تیرې شنبه په ورځ د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت له 4 میلیون څخه زیاتو بېوزلو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملي دسترخوان په نوم پروګرام پرانیست چې په ترڅ کې به پر بیوزلو کورنیو باندې اوړه وړي لوبیا صابون او ځینې نور اړین توکي وویشل شي. جمهور رئیس غنی دغه پروګرام د پرانیستلو پر مهال وویل که هر چا په دې پروګرام کې فساد وکړ له پخو څخه به یې راوځړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه.
اکثر کاناډایان د امریکا سره د سرحد د تړلو په لویان دي. د امریکا غا خبريال اګریک مک کولوک په دې باره کې لوانکوور نه دا رپورټ را لګل دي. کاناډا او امریکا کې چارواکي مانی چې د دواړو هیوادونو ترمن پراخه بینړي سرحد لګ تر لګ دی به مرته پاره اترل د کاناډایانو دوه تازه سرویګانې خي چې د دوی اکثره کسانو غواړي په امریکا کې د کورونا او ساري ناروغۍ د بې ساري زیاتېدو په علت دغه سرحد تړلی پاتې شي. په واشنگتن او اوتاوا دواړو کې مامورانو د اعلانولو په ترڅ کې ومنله چې 8,893 کیلومتره اوږد سرحد د ټولو وتړلی شي په غیر د تجارتي او ضروري ترافیک نه. د دې معنا دا ده چې یوازې تجارتي سامان او شیان او د ډاکټرانو او نرسانو په څیر کسان چې په یو هیواد کې ژوند کوي او کار په بل هیواد کې کوي له دغه سرحد نه اوختلی شي. د سیال یا د شانو د رانیولو د فعالیتونو لپاره سفر کول منع دي. د مارچ د میاشتې په 16 نیټه د دغه سرحد تړل پیل شوی دی. په روانه میاشت کې د دغه سرحد د تړلو په اړه عامه افکارو دوه جلا سرویګانې شوې دي چې د دوی له مخې څه باندې 80% کاناډایان غواړي سرحد دې د غیر ضروري ترافیکو پر مخ تړلی وي. ډیوډ ویب د اوشن روز بیډ او د بریټیش کولمبیا په وایټراک کې د بریکفاست څښتن دی. د وانکوور رسمه په دغه سرحد باندې پرته ده. ویب عملاً د پیسراک سرحدي کانډو او د واشنگتن د اعلا دبلین خارګوټه چې د امریکا په سرحد نه پروت دی له خپل کور نه ویني. د 40% تجارت له امریکا نه دی مګر د منی چې سرحد تړلی وي. ویب بیا وایي زه د دې سره موافقه لرم او موږ باید د یو شی په باره کې فکر وکړو چې هغه خلک دي د عافیت سیستم لري. زما میرمن او زه دواړه د عافیت سیستمونه لرو ځکه ډېر نور خلک یې هم لري او یوازې د یو کس سره دغه ویروس ځي چې د ډېرو د ناروغۍ سبب کیږي. او زه فکر کوم دا هغه څه دي چې دلته ورته نظر اچول کیږي. د ګلوب او مل ورځپاڼې لپاره نانوس څېړنې یوه سرویګان نه کړې ده. د دغه سروې یوازې 3% ځواب ورکوونکي فکر کوي چې سرحد باید سمدستي پرانستل شي. د نانوس د څېړنې د مرکز د ډاټا مشر سانسپو نیک نانوس د زړه پورې نتیجې لاسته راوړې دي او په دې باندې خبر کوي چې کاناډا امریکا ته د ننوتلو په باره کې څومره ډاډه ده. نانوس بیا وایي دا ډول پیشنهاد د هغو خلکو دی چې غواړي دغه سرحد دی سمدستي پرانستل شي. دوی د نفوس یوه ډېره وړه برخه ده. په اساسي توګه له هرو شلو نه څه کم یو کیږي او موږ معمولا د عامه افکارو د سروې په ډاټا کې دا ډول د نظریو موافقه نه وینو. له هرو لسو نه 8 د دارنګه ډاټا سره موافقه لري چې زه یو مؤثره اقدام ګڼم چې سرحد دې په غیر ضروري لیدونکو تړلی وي. ځکه نو دا ډیره غیر معمول ده مګر دا د وخت او ګواښ نه خبرې کوي چې کاناډایان احساسوي. د سرحد په لویدیځه برخه کې د کورونا ویروس د اندازې فرق په ځای ولاړ دی. رپورټونه وایي د جولای د میاشتې په 14 نیټه د واشنگتن په ایالت کې د مثبتو پیښو شمیر 1,216 ته رسیدلی وو او شپږ تنه ودمړ شوي وو. په عین ورځ د کاناډا د بریټیش کولمبیا په ولایت کې 21 نوې پیښې ثبت شوې وې او تلفات صفر وو. هغه کسان چې د واشنگتن په ایالت کې معاینه شوي تقریبا 6% مثبتې پیښې لرلې. د بریټیش کولمبیا په مقایسه چې یوازې 0.5% مثبتې پیښې لرلې. برسیره پر دې چې په نړۍ کې وګد به دفاع بین المللي سرحد د کاناډا او امریکا د سرحد له لارې نه پوره تجارت کوي. د امریکا د تجارت د استاد د اټکل لمخه په 2013 کال کې د ټولو ډولونو د تجارت ارزښت چې دغه سرحد له لارې شوه وو 3.5 میلیارد ډالر.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په جنوبی سودان کې څه باندې په کلن کورنۍ جنگ نه وروسته په جنگ کې شامل خو د فبروري د میاشتې په اخر کې د ملي یووالي د موقتی حکومت په جوړېدو موافقه وکړه. دا یو ډیر اوږد ځنډ دی، مګر د داسې جنجال په لور ضروري ګام دی چې تقریبا 400,000 تنه پکې وژل شوي او 400,000,000 نور په داخل او خارج کې بې ځای شوي او مهاجر دي. جنوبی سودان یو کمزور هیواد دی چې د یو شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی. برسیره پر نورو ستونزو د خواړو کمښت جدي ستونزه ده چې څه باندې 9,000,000 وګړي د خواړو د مشکل سره مخامخ کړي دي او د کووید-19 په پیښو کې پوره زیاتوالی راغلی ده چې د هیواد پر روغتیایي سیستم باندې فشار راوستی دی. دا په نړۍ کې یو د کمزورو سیستمونو نه دی. پر دغو ستونزو علاوه د فبروري د میاشتې په موافقه کې شامل خواوې مبارزه کوي چې په حل موافقې ته سره ورسیږي او سیاسي معضله به ډېره ګرانه تمامه شي. د بین المللي ژغورنو په کمیټه کې د جنوبي سودان مدیر کیرولین سی کیوا په خاول ټولنیز تاوتریخوالی په یو شمېر ایالتونو کې پیدا کیږي چې حکومت نه غواړي او په دې قادره نه دی چې سیاسي او اداري کنټرول پرې ولري. سیاسي جنجال د مهمو موسسو د جوړېدو مخه نیسي چې په دې کې د ایالتي مشرانو مقرر شامله ده او دوی ته پکار ده چې په محلي سطحه د کووید-19 ځواب ووایي. د جنوبی سودان د ستونزو د حل کلی سیاسي ثبات او د سیاسي ثبات کلی دیموکراتیک حکومت ولی ده. د امریکا، برتانیا او ناروی حکومتونو چې په تورکا هم شهرت لري د جون په 9 نیټه یو اعلامیه خپره کړه چې د جنوبی سودان د ملي والی له موقتی حکومت نه پکې غوښتل شوی دی چې بل اقدام وکړي او په محلي او ایالتي حکومتونو کې خالي مقامونه ډک. دغو درې واړو حکومتونو څرګنده کړه چې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی د جنوبی سودان د خلکو لپاره د زیات کړاو سبب کیږي. د هغو خلکو په لار کې خنډونه اچوي چې بشري مرستو ته ضرورت لري او د هیواد د کووید-19 عکس العمل تهدیدوي. دغو درې واړو حکومتونو یا تورېکا په یو اعلامیه کې وویل اوس د جمهور رئیس او د جمهور رئیس د مرستیال لپاره د دې وخت رسېدلی دی چې د پرمختګ په باره کې د حکومت ترمنځ مقام او د سولې د موافقې د ضمانت کوونکو لخوا یې ملاتړ وشي چې د والیانو د انتخاب په باره کې موافقه وکړي چې د جنوبي سودان د خلکو د ګټې لپاره په ګډه کار وکړي. هر نور ځنډ به نامعلومتیا پیدا کړي چې دا به انتقالي پروسس ته تاوان رسوي، د کووید-19 په خلاف مبارزه وروکوي، د تاوتریخوالي پاته د رسولو کوششونه بیرته پر شاتم به وي او اوس هغه سوله ګواښي چې په ډیر زیار سره لاسته راوړل شوې ده. شامل خواوې د جون په 18 نیټه د ایالتونو د والیانو د انتخاب په باره کې موافقه وکړه. په داسې حال کې چې دا خبر دی د ټولو خواوو لخوا د دې تعقیب او دوامدار سیاسي پوهې لپاره عاجل ضرورت په خپل ځای دی. ګرانو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.